په ټول افغانستان کې به 4902 مرکزونه د رای ورکوونکو لپاره پرانیستي وي، چې له دې شمېره په 2223 مرکزونو کې نږدې 15000 ښځینه کارکوونکي کار وکړي. د دغه کمیسیون په خبره ښځینه کارکوونکو ته په ورځ 1000 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي، او د بیلابیلو یعنی شپږ، اته او 12 ورځو لپاره دوی ته د کار روزنه او قراردادونه ورکړل شوي دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي په هغو سیمو کې چې ښځینه کارکوونکي ستونزه لري او نشي کولای پرته له خپل محرم کار وکړي، محرمو ته هم امتیازات په پام کې نیول شوي دي. د دوی په شان په ورځ 1000 افغانۍ معاش به محرمو ته هم ورکړل شي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو کمیسیون باید له وړاندې ښځینه کارکوونکي ګمارلي وي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید:
که څه هم د کمیسیون ستونزه درک کړل ده چې په ډېرو ځایونو کې هغه ښځې خپله لیواله نه دي چې کمیسیون سره کار وکړي، اما ترې واده پرې کمیسیون په دې ګرم ده چې باید دغه لړۍ مخکې پیل کړې وای. باید دوی ته د استخدام د کارکوونکو خصوصا په هغو ځایو کې چې
خو په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو اندېښنه دا ده که ورته لازمې اسانتیاوي او ښځینه کارکوونکي او تلاشي کوونکي چمتو نه شي، د کورنیو له لوري به ورته د انتخاباتو په پروسه کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې د راتلونکو شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د جمهوریت ریاست لپاره ټاکنې ترسره کیږي. دا ونی د اساسي او بشري حقونو په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې کوم کسان کولای شي د رای له حق څخه استفاده وکړي، او هغه کسان چې فکر کوي چې ګنې د دوی رایه اثر نه لري یا د دوی رایه ارزښت نه لري په ټاکنو کې ګډون نه کوي، د دوی په اړه او څنګه کېدلای شي په سم ډول د رای له حق څخه استفاده وشي، په دې خبرونه کې بحث پرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د پوهنتون استاد او د حقوقي مسایلو کارپوه ښاغلی یعقوب وطنمل دی.
وطنمل صاحب، د رای حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رایه وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري رابه شو، موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې و ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالۍ شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډولو ټاکنو کې دی کولای شي خپل رایه مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکاري. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رایه ورکړي او هم کولای شي د ولس رایه واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په دی حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کول شته خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کارو، دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه. خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یو رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولې یو رایه کم وي، ټاکنې باید دوم دور ته لاړ شي. دوم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوم پړاو ټاکنې هم ترسره شي، ولې که ته ګډون وکړې ستا دغه یو رایه وکارول شي او اتمن هلته دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي. دا ستاره ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي. نو افغان وګړي دې دا نه وایي چې زما یو رایه به څه وکړي، زما یو رایه به هیڅ ټاکون کې نه ده یا هم برخلیک ټاکون کې نه ده. د دې هر رایه، هر قدم دې چې د ټاکنو محل ته ځي دغه ټاکون کې ده او امید بخون کې ده ځکه که زه نن ځم زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي د یم ځي د رای ورکولو مهلته او که زه وایم چې نظم زما رایه ټاکونکې نه ده ممکن ډېر کسان مایوسه سي.
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی، ولې داسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل یې زه په دې کینم چې تر ډېره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي، دې له خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولي دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو په دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډېره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یا هم د نوماندانو یا د زیداخل جهتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول او حتی دوی دته فرصت پیدا نه کړل، دې ته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره بحث وکړي، سیمینارونه ونیسي، ورکشاپونه ونیسي، همداسې غونډې ونیسي، یا هم بلبورډونه ولګوي، یا هم د رسنیو له لارې څخه دوی خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي، د رایې اهمیت، د دې تګ د رای ورکولو مراکزو ته، د رای ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي. ولې تر ډېره دوی په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول؟ نو اصلي لامل یې زه همدغه بولم چې کمیسیون تر ډېره سیاسي شوی و، په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی و. یو لامل دا ده او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده، دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده، یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي، دوی رسنۍ نه، دوی اخبار نه لري چې ووایي، دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي، دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي. او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي، د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې، په ځینو مناطقو کې، دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسر د کړي، خلک مایوسه شي، ویره خپره شي، دی لاړ نه شي هغه د رایې مراکزو ته، یعنې د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رایې ورکولو څخه دی تیریږي یا صرف نظر کوي. دا هم کېدلی شي. ځینو نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو چې په ډېرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله، دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته را نه وړلې، له خپلې رایې څخه لاسته را نه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی وه چې کار باید وي، کار مو به کار پیدا کړو، امنیت به راولو، سوله به راولو، مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي، اقتصادي وده بدلته راشي، مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار محدود پاتې شولې، یعنی عملی اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی دی چې اوس خلک دلسرد شي او هغه دی هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کیږي چې ګنې په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانی کس ته رایه ورکه یا بستنی ته رایه ورکه، یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي. یعنی په تېرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپل رایه ونه شي کارولی؟
د رایه ورکولو حق یا رایه اخیستلو حق دا معنوي حق دی، یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته، او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کېږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده، د رای اخیستونکي او رای پلورونکي لپاره، یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس، او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي، دوی باید مجازات شي. ولی زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوې ده چې ځینې مشران، یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه، واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی، یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهی وکړي، دی په هغه کې ده. او همدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړوکي حکومت پر اس کې ده، او همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړوکی حکومت، یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډېره پورې ولس، خلک، د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دوی امر ته تابع اوسي، د دوی غوامر ومني، د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوا نه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلی دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی که دوی چېرته دوی ته امر هم کېږي، دوی ته دستور هم ورکول کېږي. ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دوی رایه ورکړي، دلته هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډېره ازاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دې له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تعدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. حداقل هغه چاته دې رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره ارمان لري. هغه کسانو ته دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرحه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې څنګه کیدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپل رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایه په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلې دي، هر یو ته مسؤلیت راجع کیږي. اولس ته مسؤلیت راجع کیږي چې په ډېر جوش او خروش په ډېر شوق سره دی لاړ شي د رایه ورکولو محلونو ته، د رایه ورکولو مرکزونو ته، خپل رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا دې مسؤلیت دی. او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایه ورکولو د مرکزونو، محلونو او د کمیسیون د کارکوونکو او د حتی د رایه ورکوونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په محل او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولس ته ورکړي چې که تاسو رایه ورکوئ، تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسیونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې وي ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنی دوی باید دا جرات وکړي چې د حکومت او د نورو زیده خلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نسي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه چې تاسو واوریده، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن قریبه دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیر ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. مخکې تر دې چې روغتیایي مرکزونه په رسمي ډول فعال شي، خلکو به د ناروغۍ پر وخت خپل درملنه څه ډول کوله؟
زړو خلکو نه یا زړو ښځو نه به پوښتنه کوله چې یاره دغه قمزه مرض د څوکو، یا به یو بوټی راته وښوده، مطلب هغې نه به م کار اخیسته، بس هله به شفاف کې اچولم.